د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر خونړیو حمله وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کوي. په غزنی ولایت کې د سختریزو پر وړاندې د عملیاتو حال هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر تېر ورځ وویل په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر تېر ورځ وویل چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره له سری کرښې تېر شول او له دې وروسته به یوازې له پوځي لارې ورسره چلند کېږي.
ټول از طرف میدان جنګ به رسمه و ما در میدان جنګ برنده هستیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دېرش تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش دواړو په غاړه اخیستې. دغو پېښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې خبرې ځکه ممکن نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندو د دفتر سرپرست ښاغلي مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې وروستۍ مرګونې حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشانه وبللې او د اسلام ضد یادې کړې. په افغانستان کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
د وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سرته رسېدلي، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایي حمله چې سلګونه بېګناه او ملکي افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول په کلکه غندي او هغه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولي.
په دې خبرې کنفرانس کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو شمېر غړو په دې خبرې تاکید وکړ چې هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي د اسلام د احکامو ضد اعمال سرته رسوي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پېښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پېښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دوه نویو مثبتو پېښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پېښو شمېر نهو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بېرته پیل شو. د دې ولایت عام روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د واکسین پلي کولو ته د بکوا، ګلستان او خاک سفید په ولسوالیو کې تدابیر نیول شوي و، خو د طالبانو د ګواښونو له امله دغه پروګرام یوه ورځ ځنډیدلی و چې نن بیرته د قومي مشرانو او سپینګیرو د هڅو په نتیجه کې پیل شو. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولیسو ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ تنه غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل چې دغه پیښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي دغه کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای پر ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نظر روښانه چې دا یو ماینو که په سړک کې ښخ شوی بم. د امریکا خزانه وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لیست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. د پوتین ویاند دمیتری پیسکوف تېره شپه له واشنګټن څخه د دغه لیست چې هغه د کرملین رپورټ بلل شوی تر خپرېدو سمدستي وروسته دا یو بېساره اقدام وباله او زیاته کړه چې روسیه به په وړاندې احساساتي چلند ونه کړي مګر دا چې هغه وګوري او اغېز زی په دقت وڅېړي. په دغه رپورټ کې چې په غیر رسمي ډول د پوتین لست او د اولیګارش لست په نوم یاد شوی پکې 114 لوړ پولي روسي سیاستوال او شپږ نوي بانفوزه روسي سوداګر چې امریکایي چارواکي وایي له پوتین سره د همکارۍ له لارې ډېر شتمن یا ځواکمن شوي په نښه شوي دي. د دغه اقدام هدف د امریکا د ولسمشر د تېر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د روسیې په وړاندې د فشارونو زیاتوالی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم جمهوري ریاست وایي یوازې د هغو کسانو پر وړاندې به د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه ږدي، خو یو شمیر کارپوهان بیا هم وایي چې جګړه شاید د حل لاره نه وي.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران چې جنگ به اوږد شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لاره.
د غزنی ځای چارواکي وایي افغان ځواکونو تېر شپه په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلهییز بریدونه پر شاتم بولی دي.
په ټول ټال کې عملیات خپل کې پروسه پورې شپږ تر وسلوال په کې وژل شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د پاکستان د پنجاب پولیسو 116 نوي بلوڅ او پښتانه زده کوونکي ونیول چې ډېر یې راخوشي شوي دي، خو د دوی پر وړاندې ټول ثبت شوي تورونه اوس هم بیرته نه دي اخیستل شوي.
نظم الله منصور یا ملا اختر یما عام د پی یو سټوډنټ یما د امن او د پوهې او د کلم خبره مې دلته راوړی. نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړ چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړې اداره به یې د وروسته تر دې د خلکو سره تر شریکولو اجازه نه لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوډې اچار 19 پروګرام خپرېږي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه دا ویلي چې په افغانستان کې ورستوي حمله ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پوځي لاره د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستۍ خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالب رسید. اونایی که
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی، هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي، باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستیو خونړیو حملو ډیری قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا یې خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړې هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه څرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په معنا بولي. له ډلې باري آرس ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې د انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټوله کې باید وایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه و په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستې افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. د ویل افغان حکومت باید خپل مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد لاري ماتي ورکړي. نو موړي له نړیوال ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپل ژوند او تړونونو لمخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسيون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپل مسؤلیتونو د پرځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پرځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو د راوستو له لارې سوله راسي. له کارپو ایوب رفیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه څه فکر کوي.
وسه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د څلوېښت کال راودې پاتې د جنگ او تجربه د جنگ څخه چې موږ اخته شوی د څلوېښت کال او دا مسله د سولې هیڅ مغلقي هغه په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمون پیل سره خو قطعا زه په دې باور یم چې جنگ د حل لار نه ده افغانستان ته. ولی موږ شورای علي سره لرو، موږ سره څلوېښت وخت د دنیا په خلکو سره ولاړ یو. څنګه دې شي کېدلای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبانو باندې راشي په مخالفینو د حکومت افغانستان ده چې هغه فشار دې شي کېدلای چې وارد.
رفیقی صاحب، همدا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لار نه ده، لدی وړاندې افغان حکومت نړیوال او د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویل دي چې جګړه د حل لار نه ده، خو کو قتل شي ورس تربلې د مخالفینو حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدا غس یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیوال تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دی حضور لري په 3 او 4 کالو راودې پته دی په جنگ کې شکیل د سوین شپې ناشتي او طالبان جنگ نه کوي. د افغانستان حکومت مخالفي جنگ نه کوي، موږ په جنگ کې شکیل یو. اصل کې چې هغه جنگ کې د افغانستان حکومت ته راځي چې موږ ولز سول کوو، جنگ شروع دی نو دا اوسه جنگ شروع دی په ټول افغانستان کې جنگ شروع دی. اته خو جنگ څه په دې کې شک نشته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت سره فکر کوم چې دا سمه خبره ده.
تاسو مخکې یادونه وکړه، رفیقي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د اندونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلو. اندونیزیا د دنیا غښتلینه کتله د مسلمانانو مو او تصرفان اندونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راوړین دي. دا ځکه چې یو مستش روس چې وکولای چې د افغانستان حکومت وکولای چې د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، په ایسای باندې راشي، هغه شلو تو زن جنگ ملاقات دی بیل اگر تو اردو مو خود سوری دروازه باید فخر زایی
که دی افغانستان دا حکومت دا غد تازه موقف چه غوارو سوله دا جگری دا میدانونو دا لاره نراولو پا دا سیال که چه پا افغانستان که دا مخالفینو حملی هم تیزی شوی دی فکر کوی چه دا غد دا افغان حکومت تاو دا نریوال طولین دا غد تازه موقف با کم تغییر را ودی؟
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي هغه اوس یوازې په پایسه پرنټ کړي هغه لازم فشار چې باید راشي منطقي لازم فشار باید راشي هغه فشار چې تر اوسه دی دا کار وشي دا په افغانستان د خلکو غوښتنه ده په کوم ډول د جهان مشترک باید وشي
د روسي پښتنې فوټوګرافي کې سب پټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت تر څنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو تاسو کول پکار دي د حالاتو د خکېدو په خاطر باندې
یو شي چې دا چې وکړي دا اوس به خپل د شخصي تجربې سم دا روسي ویل غواړي چې مجبور کړي د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرې او مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د دستوري په اعتبار دا چې موږ خو د بینی مشکلات پر سیاسي مشکلات پر هغه ځای خبر ده د دستوري په اعتبار د جنگ په اعتبار په د ټول سیاسي د افغانستان لاس ته دي د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یي چې په لاس سره
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی او چې خپل څرګندونې کولې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو ازادي رادیو او ری اوس هم حمید مومن ته کابل چاپ رسنیو ته کتلی چې تفصیل یې په ګډه اورو
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ادارو پر ناکامۍ او د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ په پورته شوو انتقادونو بحثونه کړي دي ویسا ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د یو امریکایي کتونکو په حواله لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې وسنۍ ستراتیژي د کار نه ده روسپانه لیکي چې د ولسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د څنګه مسول مایکل ګوګل من په افغانستان کې روسي پرمختګونو ته اشاره ویلې دي چې د ټرمپ د ادارې وسنۍ ستراتیژي حالات نشي سمولې روسپانه لیکلي دي چې خاغلي ګوګل من د افغان حکومت ځنو کمزورۍ ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې وسنۍ حکومت په کورنۍ او سیاسي لانجو کې ښکېل دي او نشي کول خپل خلکو ته لومړني خدمات چې د امنیت ټینګښت او د روزګار برابرول پکې شامل دي وړاندې کړي روسپانې په خپل سرلیکنه کې بیا موجوده حالاتو ته په کتو سپارښتنه کړې چې له نړۍ سره د اړیکو سربیره په هیواد کې موجوده حقایق باید له سره تعریف شي ملي ارمان روسپانې بیا په یو تفصیلي مطلب کې له کانټینینټل هوټل نیولې د صدارت د څلور لارې حملې پورې روسي خونړیو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې حقایق دا جوتوي چې امنیتي ادارې د دې پیښو په وړاندې مسؤلې دي او د شوې غفلت لپاره د دې ادارې مشران باید محاکمې ته راښکلې شي روسپانه وړاندې په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روسي حملو په پام کې ساتلو سره چې بشري جنایت د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او دا ځکه چې د شبکې په سرګن ډول د دغو خونړیو حملو مسولیت منلې ده روسپانه لیکلی دی چې د حقانی شبکې غړي چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د استخباراتو لخوا ملاتړ کیږي باید د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي هیواد دولتي روسپانه بیا د روسي خونړیو حملو په اړه د امنیتي او دفاعي ادارو د مشرانو څرګندونې راغستې او لیکلې ده چې د امنیتي ادارو د مشرانو لخوا استعفا ورکول د ستونزې حل نه دی بلکې د حل لارې زیات کار کول او د هیواد او د خلکو د دښمنانو په وړاندې رښتینی او جدي مبارزه ده د روسپانه په وینا د هغه څه دي چې د امنیتي ادارو مشرانو تر سرغړونه نه ده کړې روسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا د ځینو طالب مشرانو په وړاندې د امریکا روسي اقدام ته اشاره کړې چې لمخه دغه مشران په تور لیست کې شامل کړي شوی دي روسپانه لیکلي دي چې د امریکا د او مخکنیو اقداماتو پاکستان لا زیات ورخطا کړي او لویر سره مخامخ کړي دي افغانستان هم روسپانه بیا د تروریزم په خلاف مبارزه د اسلامي هیوادونو ګډ مسولیت بلل دي او لیکلي دي تر هغه چې لزنو ډلو او په تیر بیل طالبانو سره د پاکستان ایران سعودي عربستان او د افغانستان د زونو نورو گاونډي هیوادونو اړیکې لمنځه ولاړې نشي نو په اسلامي هیوادونو کې به د تروریزم په خلاف د مبارزه صف ونه تړل شي روسپانه لیکلي دي چې یوازې هغه محل د اسلامي هیوادونو لمنې د افراطیت دغ پاکې دی شي چې دغه هیوادونه د افراطیت په وده کې او همدارس د هغې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ومني د اوټلوک انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا په حکومت انتقاد کړی دی چې په سیستم کې د موجودو جاسوسانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلی دی ورځپاڼې وړاندې د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله لیکلی دی چې په نظام کې دننه ځینې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي ورسپانه لیکي چې په افغان حکومت او د هغې په امنیتي دستګاه دا انتقادونه داسې محل کېږي چې وسوس د حملو په یوه نوې سپه کې چې مسؤلیت طالبانو او داعش منلی دی په سلګونو کسانو وژلی شول. رسپانه د مطلب په پای کې د ځینو کتونکو دا سپارښتنه راغسته چې خلک باید د یو دولت لخوا د تمویلیدونکو تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو شي او په دې توګه خپل هیواد او خلک وژغوري.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمه ایز موضوع. یو اونۍ مخکې د پنجاب په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه کسانو د پښتنو او بلوڅ د کونکو سره نشته وکړه. تر دې نشته وروسته د پنجاب پولیسو 1,600 د کونکو ونیول چې ډیره یې راخوشي سوي دي. د بلوڅ او پښتنو د کونکو مدافع وکیلان وایي دوی به محکمې ته ځي او له حکومت به غواړي چې د خوشي کړل سوي د کونکو پر ضد ثبت شوي ټول تورونه بیرته واخلي. بشیر ګواش راپور راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29 نیټه هغه 1,600 پښتانه زده کوونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولی وو، خو دوی له دې کبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پې لګول شوي دي. د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګری ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمې اخیستل شوي او پاتې هم باید واخیستل شي.
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې مدري انسان یو څه دی او راپتي کړی دی چې سټوډنټ تاسو دې سسپیکټډ دی مشته چې هغه اگر سټوډنټ دلته کم نمانی ورکړي دي اگر سره غلط دي
تازه خوشی شوی بلوڅ او پښتون زده کوونکي د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پورې کوي. خو د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29 ویل دا الزام بې بنیاد دی. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره به د هر زده کوونکي په اړه جلا څېړنې کوي چې کېدای شي ځینې زده کوونکي و باسي. دیوی هر څوک چې قصوروار وو هغوی چې د زده کړو پر ځای دا کارونه کوي د هغوی په اړه به د نظم ساتنې لپاره پوره عمل کیږي. سزا ورته ورکوو او له پوهنتونه یې وباسو. هغوی ته دا ویل غواړو چې د زده کوونکو داسې سلوک به په هیڅ قیمت ونه زغمو. د جنوري په 2 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوڅ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خواو نږدې 18 زده کوونکي زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شوو کې ځینو کسانو و ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیاتي تشدده تیر شول. یو زده کوونکی حمیدالله د پولیسو لخوا شوی سلوک په اړه مشال ریډیو ته وویل
زه دوه واره بیوشه سوم، زما لاس درې ځای مات دی، بیا موږ مختلفو تاڼو ته وړو، زمونږ میډیکل یې نه دی کړی او پاتې سو. زه خو نه څه د زینب قاتل یم، نه زه کلبوشن جاسوس یم، نه زه ملا منصور یا ملا اختر یم، د ټي ټي پي ذات تعلق لرم، زه یم عام د پی یو سټوډنټ یم چې دلته ما د بلوچستان کلاشینکوف کلچر یې لکړی او دلته راغلی یم. د امن او د پوهې او د قلم خبره مې دلته راوړی چې
په پنجاب پوهنتون کې ډیری پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب په پوهنتون کې یو اونۍ مخکې شوې جګړې وروسته داسې رپورټونه راغله چې دغه پوهنتون بلوڅ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا رپورټونه بې بنیاد وبلل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د غزنی ځای چارواکي وايي په دا ولایت کې د جګړو پر مهال 1,400 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وايي دغه ولایت په مرکز کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي چې تر اوس مهاله پورې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وايي د دغه ولایت په مرکز کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه هوایی او ځمکني عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې پیل کړي دي. د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله 14 تنه وسلوال طالبان وژلي او 14 تنه نور هم ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي.
دغه عملیات نه د هنین عملیات 4 ورځې مخکې په قرباغي کې پیل شوی وو.
پټول ټال دغه ملي تقریبا کې تر اوسه پورې شپږ دېرش تنه وسوال پکې وژل شوي دي او دغه راز څلور دېرش تنه مو سوال پکې ټپیان دي. د نتیج سرتیرو د تلفات شمېر هم په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې البته یو امنیتي سرتیری په ثابت رسېدلی رسېدلی او د ټپیانو شمېر هم پنځو کسانو ته رسېږي.
ښاغلي نوري وایي د یادو عملیاتو پر مهال د دغه ولایت مرکز زړوند منګور کرباغي او یو شمېر نورې سیمې چې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مرکز تر څنګ محکمې هم پکښې کې وې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې.
په دغه عملیاتو کې تر اوسه د شاهباد، خندې، نوغي، میازي، جبار، مشاک، پای، نامي سیمې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغلته د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. د والی ویان د غراز زیاتوي چې تیر شپه د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتون بولي. نوموړي وایي چې تیر شپه شاوخوا دولس بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ اړوند مشکي سیمه کې د ملي پولیسو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې. د ده په خبره چې د یادې نښتې پر مهال هم پنځه وسلوال طالبان وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. دوی وایي چې د دغې نښتې پر مهال دوه ملي پولیس هم وژل سوي او یو تن بل ټپي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر خپرېدو محدودیت وضع کړي. سیګار ته ویل سوي چې د داسې معلوماتو پر خپرولو محدودیت ولګوي چې په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکوي او د افغانستان د پوځ او پولیسو شمېر یې هم په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړي چې سیګار یې تر دې وروسته له خلکو سره نشي شریکولی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د پنټاګون له لوري د افغانستان د جګړې په اړه د معلوماتو او ارقامو پر خپرېدو د محدودیت پریکړه په داسې حال کې سوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې بنبست ماتول او د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکول بلل شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وروستۍ حمله وغندلې او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو یا خبرو هر امکان رد کړ. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې سیګار د پنټاګون د نوې پریکړې په اړه په هغه درې میاشتني رپورټ کې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې پر اساس خپور شوی معلومات ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې هڅه کوي چې په افغانستان، سوریه او عراق کې د خپلو پوځي فعالیتونو په اړه زیات شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د سیګار ادارې په څېړنو کې چې په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې رپورټونه خپریږي د امریکا د پوځ د هغو فعالیتونو په اړه هم چې د پښتنې وړ دي معلومات خپرېدل او د پوځ د قراردادي شرکتونو د مالي فساد پیښې یوه بېلګه بلل کېږي. سیګار د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو شمیر څرګند کړی او په دې اړه معلومات خپر کړي چې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، څومره سیمې د دواړو ترمنځ په جګړه کې تبادله کیږي. د دې خپلواکې څارونکو ادارې مشر جان اف سوپکو د پنټاګون له نوې پریکړې چې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې د سیمو پر ارقامو یې هم کلاسیفاید یا محرم ټاپله کولې مایوسي څرګنده کړې ده. سوبکو ویلی دا نوې پرمختګ په څو دلیلونو د مایوسۍ وړ دی. دا اول وار دی چې سیګار ته ځانګړي سپارښتنه سوي چې هغه معلومات دي چې پټ یا کلاسیفاید بلل کیږي د امریکا له ولس سره چې مالیه ورکوي له شریکوي. د سیګار مشر ویلی دا سی ارقام به د امریکا له ولس او د کانګرس له زیاتو غړو سره چې د افغانستان د جګړې په اړه د دوی د ادارې د رپورټونو پټې برخې نسی ترلاسه کولای شریکېدل او پر اساس به یې اندازه لګېده چې د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره 14 کلنه جګړه پر کوم لور روانه ده. د سوبکو د اندېښنې په ځواب کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د ایتلاف او ناټو غړو دا پریکړه کړې چې دا کلاسیفاید یا پټ معلومات دي او تر دې وروسته به له خلکو سره نه شریکېږي. د امریکا دفاع وزارت په هغه رپورټ مخکې چې یو میاشت مخکې کانګرس ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان په 80% نفوس د افغانستان حکومت واکمني لري. وسوال طالبان پر 10% واکمن دي او پاتې برخه د دواړو خواو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دفاع وزارت له سیګار غوښتنه کړې چې په خپلو رپورټونو کې له هغو شمیرو چې کانګرس ته د دوی په رپورټ کې وړاندې شوې وي کار واخلي او پر هغو اکتفا وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. 4:13 کېدونکي دي له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل په افغانستان کې ورسته خنړۍ او بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه لاسه ورکړ. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې ورسته خنړۍ حملې په کلکه وغندلې، هغه وحشانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزندو نوې پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بیرته پیل شو. په بکوا، ګلستان او خاک سفید ولسوالیو کې به د په زرګونو له 5 کلونو کم عمره ماشومان د دغه واکسین په ترڅ کې د پولو پر ضد واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولیسو ته څیرمه کورمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د امریکا خزانې وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لیست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. او ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه لڅ باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د الوتنې یا د پاراګلایډر فدراسیون پرانیستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د افغانستان په ځینو سیمو کې مینهوال درلودل، نو ځکه دغه فدراسیون د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې پرانیستل شو. پاراګلایډر یو ډول تفریحي حیرانوونکې انفرادي سیالۍ ده چې د غرونو په لمنو کې د ورزشي وسایلو په کارونې سره ترسره کیږي. د هندوستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. هندوستان د دغو سیالۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپل سیال پاکستان ته د 202 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. په نننۍ لوبه کې ټاس د هندوستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې وګټه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې وکړې، خو د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې په 1.5 اوور کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 9 منډې وکړي او لوبه د هندوستان لوبډلې ته وبایلله. له دې وړاندې استرالیا افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې چې د راتلونکي فبروري په 3 نیټه به د هندوستان په وړاندې د پایلوبې د ترسره کولو په هدف د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه سلتویګو ریال بتیس ته ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د سلتویګو په کوربه توپ ترسره شوه، سلتویګو درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو ریال بتیس 2 ګولونه ووهل او په دې ډول دغه لوبه 3-2 په پایلې سره د سلتویګو په بریا سره پای ته ورسیده. د لا لیگا په جدول کې سلتویګو د 1 امتیازونو په درلودو سره ووم کتار کې، خو ریال بتیس 2 امتیازونو په لرلو د دغه جدول په 14 ردیف کې ځای لري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیسو دوی نوي پیشې ثبت د پول بخښنی سره. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو دوی نوي پیشې ثبت شوی دی. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 ته لوړ شو، چې شپږ یې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې، 2 په سپین بولدک ولسوالۍ کې او 1 په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتنی په دې اړه راپور راکوي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت د سېشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه تازه پیښې د سپین بولدک ولسوالۍ په محمد نبی کلی او د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنارتو په شمزو کلی کې سبسیبي دي. د نصرت په خبره دغه فلج شوي ماشومان چې یو هلک او بل نجلۍ د شاوخوا 2.5 کاله عمر لري.
نوم یې فرید احمد دی، د 1.5 میاشتو دی. پرون یې پیښه مثبت شوې ده او د ادرس دی هغه د محمد نبی کلی دی په بولدک کې. شاولی کورت دا بیا د شلو میاشتو د نجلۍ ده، نوم یې نادیه ده، د پلار نوم یې محمد زئی ده. دا بیا په خپله په هغه انسیکیور ساحه کې ده، هغه ساحې ته مونږ لاسرسی هم نه درلود. تقریبا اووه اته میاشتې هلته کمپاین بند و، د واکسین کمپاین ته هېڅ اجازه مخالفینو نه ورکوله. دا په هغه ساحه کې دی، د چینارتو په ساحه کې دی، د شملزو په نامه باندې یو کلی دی، په دې کلي کې د دوی کور دی.
نصرت وایي د سپین بلدک فلج شوي ماشوم درې دورې واکسین اخیستی وو، خو د شاولي کوټ پېښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د واکسین پر کمپاین بندیز لګول شوی وو.
دا ساحه بیا د مخالفینو تر لاس لاندې ده، او هلته د واکسین کمپاین تقریبا اووه اته میاشتې دا کمپاین بند و. صرف په دې کمپاین کې زموږ پرون افتتاح شو، دا کمپاین په دې کمپاین کې اجازه ورکړې ده، اوس زموږ کمپاین په دې ساحه کې روان دی.
چارواکي وایي په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر نه ته لوړ شو، چې شپږ په شاولي کوټ ولسوالۍ، دوه په سپین بولدک ولسوالۍ او یوه په کندهار ښار کې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالي، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېبلل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال دي.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د نیمه نړۍ او د ګړې اچار اونیس پروګرامونه خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانې پخولو دکان لري، له دې لارې هم ځان ته ګټه کوي او همې نورو بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا چې دې میرمنې څنګه وکولای شول خپل وړوکی کار لوی او په ځان بسیا شي، په خبرونه کې به ترې خبر شي. د موضوع په اړه د یادې میرمنې په خبرو سربیره په دکان کې له کارګرو ښځو، مشتریانو او له یوې فعالې میرمنې سره هم غږېدلې یو. هیله دا تر پایه را سره مل اوسئ.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي، په طویل حبس محکومي کی. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومي کی. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
قدر منو اوریدونکو، د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان له لاسه ورکړي، کونډې شوي، یتیمان ورلغاړې دي، یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی. دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای، یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای. یعنی دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي. د دغه سیخه ځوله ډلې و هم د بغلان اوسیدونکو 45 کلنه زهرا ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خځینه پارک کې د بولانې پخولو دکان لري. د میرمن زهرا په وینا د کار پیل له ډیرو کمو امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړی څخه و، خو ورورو یې مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهرا د خپل کاروبار او بولانې د خرڅلو په اړه وایي: لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. پورس کې له دوه منه اوړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانې پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیاو، فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانې فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهوری ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې پورس کې له 300 تر 1500 دانې بولانې پخوم. د بولانې یو تر څنګ آشکې او منتو هم لرو چې ځینې یې دلته خوري او ځینې یې له ځان سره وړي. په یوه نسبتا لوی دکان کې یو څو وړې چوکۍ او زاړه کوچنۍ ښې دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي. یوی خواته ګندنه کدو او کچالو په تشتونو کې خودل شوی، بل خواته لاندې شوی وړه او زغالی خېدی. خپل میرمن زهرا او یو بل شاګرد لګیا دی بولانی پخوي، یو بل میرمن ګندنه پاکوي او د دکان بل خواته خېټه په ډېرې لیوالتیا راځي. ځینې دلته کینی بولانی خوري او ځینې نورې له ځان سره کورونو ته وړي. میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې وګاللې او بالاخره دې ځای ته راورسېده. لومړی مې په ډېرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه، بیا مې ورو ورو کار ښه شو، دوکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل. په دې پارک کې زه لومړنۍ ښځه یم چې دا وړوکی رستورانت مې جوړ کړ. وروسته بیا نورو ښځو هم جرأت وکړ، راغلې دلته یې کار پیل کړ. اوس هغوی هم دلته دوکانونه لري. لومړیو وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه لاسونه به مې ډېر سوځېدل، کله کله به مې زړه ډېر تنګ شو. بیا وروسته راته له ډېرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو. مالی مشکلات مې هم لرل، خو ما هیڅکله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاج نه شم او اولادونه مې ورسوم. دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دکان لري د خویندو د ټولنې په نوم یادیږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي. چې زهرا او د دې په شان نورې میرمنې چای، بولانی، منتو، اشک او نور خواړه ورته تیاروي. میرمن زهرا وایي دغه ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي، دمه کوي او یوه ګړۍ له ښځو سره په خوښۍ تیروي. دلته په دې پارک کې له سهاره تر مازیګره ډېرې ښځې د سیل ساتیرۍ لپاره راځي. ځینې یې له ځان سره خپلې میلمنې هم راولي او یو سات خپل غم غلطوي. زما په نظر دا د ښځو لپاره ډېر مناسب ځای او کاملا ښځینه چاپېریال دی چې ښځې په ډاډه زړه راځي او یوه شېبه خپل روح آراموي. لکه مخکې چې هم وویل شول، له زهرا سره په دوکان کې څلور نور میرمنې هم کار کوي چې هر یوې ته خپل مسؤلیت ورسپارل شوی. د ګندنې پاکول، میده کول او وینځل، اوړه لمدول، د بولانیو جوړول او بالاخره په ورځ کې د 300 نه تر 500 بولانیو پخول. د دغه واړه رستورانت د دوو کارکوونکو او یوې راغلي بولانی اخیستونکي خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانیو په اړه څه نظر لري.
نرگس یو کال کیږي چې زه کار کوم، ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې 3 منه ګندنه مې، 2 منه ګندنه مې همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. هر سختي راځي په ما باندې راځي، خپل اولادونه ته قلاله روزي وړمه. زه ډېره خوشحاله یم د دې خپل کار نه راضي یم.
الویرا من اینجا کار میکنم.
زما نوم الویرا دی. دلته په دې دکان کې شاګرد یم. زما ورځنی کار د اوړو لمدول، بولانی پخول او د ګندنې پاکول دي. ل خپل کار ډیره خوشاله یم. زمنګ مشره هم ډیره ښه خزه ده، لمنګ سره ښه چلند کوي. کار مو سنا س ستړي کون کې دی، خو حوصله کوم او خپل کار خپر مخړم.
خستګی را داره، ماندګی را داره.
د نیم نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 4 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15:30 لا اسدی رادیو څخه اوریدلی شئ.
میرمن زهرا درې لوړې او یو زوی لري. میړی د دولت په خوانی مامور او اوس کار نه لري. دا مجبوره و چې د میړی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. د همدې کار له برکته زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانې هم په پوهنتون او ښوونځي کې دي او د ټولو لګښت دی په غاړه دی.
از طریق نمی بولانی پزی
د همدغه واړه رستورانت له لارې مې اوس په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي. میړه مې د دولت کار کوونکی دی او ماشی بسنه نه کوي. نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولی، هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم. اوس ډیره خوشاله یم. زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي. ایوی لور مې په هنتون ویلی او دوه نورې اوس محصلینې دي. ډیره ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې ورسول. نور میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دا دی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی، بلکې په ډیرو کم امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو خبر مخبوځي.
هم یو کار وکړم سلمو وري.
زما ټول میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی، چې بل څوک براشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي، بلکې تاسو خپل لاس په کار شي. هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي. کار چې پرختینوالی او صداقت سره تر سره شي، خدای پاک پکې حتمن برکت چوي.
پاک کار کړي زیات میشه.
په کابل ښار کې د خویندو ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو خځې ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا د دغه پارک له لومړنیو ښځینه دکاندارانو څخه ده چې دلته یې کار پیل کړ. د میرمن زهرا او د دې پارک په اړه مې د خویندو ټولنې له یوې بنسټي ښودونکې فرشتې فرا سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
فرشته جانې، که د خویندو د ټولنې د په اړه لږ معلومات راکړي چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن مو فعاله کړه. تقریبا نیمه ډېر خویندې دلته مصروفې دي چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده، او د کورسونو او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکېټ ده چې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکېټونو کې کار کوي. بر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی داسې د شاګرد په حیث دوی نیولی دي، یعنې دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنې د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې یوه خور ولټوي دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخې بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمینه سازي مو ورته کړې چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خور هغه څوک وسې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې ورزشي څنګه فعال کړه. نو زهرا خور هغه خورسې دلته راغله په کې خوګېدې ورزش د پاره، او رو رو د خویندو د پاره توفه تیار کړې. فرزند ترشي او اچار د شهرن جوړ کړې، خویندو ته ورکولې. ما کله چې ولیدې چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده، تنه سي کولای سي ده د انجمن یا د ورزش د بخش هغه فیس ورته ټاکل شوی هغه ورکړي. نو ما دې خورته ویل چې دغه شی چې ته جوړې خویندې سي اخلي، کولای سي چې تا ته پیسې درکړي او دا ته ورباندې خرڅ کړي. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز ځای شروع کړم، یعنې د میز په سر کې که هر څوک سیزه در سره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولانی فروشی شروع کړ. بیا بولانی فروشی د پاره ځای داسې خاص نه و، د همدغه انجمن د برندې نه شروع کړ. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله، پر لغنی اولی ښځه وسه دلته دکان جوړ کړه. بالاخره نور خویندې راغلې، تقریبا 15 دکانونه دي دلته یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزی برخه ده. په دې ټولو کې د خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
که په کې دام راته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت ضعیفه ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنو چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي چې دغسې یو کار شروع کړي او بالاخره وکولی شي خپل ژوند په ښه توګه په مخ بوزي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري. یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم څومره کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل منځ شي، خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګې نه د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته، د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. نو لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم په امن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واوري صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قدر من اوریدونکو نن مخپل درې کنجا میز ته دغه خاغلی او اغلی را بللی دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان، د سیاسي او جغرافیوي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی، د ښځو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم. ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر څخندان صاحب نه را پیل کړو، او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. څخندان صاحب
مهرباني، ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې امله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لاړ راټینګوي.
سخندان صاحب او بخا، چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه ښه، هغه سودان ښه.
اوهو، هماغه ښه یم.
هغه خو داسې دی چې او بخې، چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلي وي. کنه د سودان په باره کې مې ډېر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راڅخه هېر شوی دی. اوهو، را په یاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
بخې، چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی، او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا گرمیو تور کړل، تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولي خور، ته خو د غیبت متخصص یې، او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی، او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږې خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایې؟
راتلونکی مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سي دې موږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو، او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي، او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي، او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې را باندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې، تربګنیت، دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمی دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلاره،
رازه چې دغه کورز مکه او دکان وپلورو.
ولی
زرات لونګي دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوي؟ وا خو دې نه خېسل اوس خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځکه به م راڅه خرڅه نه کې.
مورې له دې نه ډېره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم. کورونه تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
په څه شی به یې واخلې؟ وکم اقله
ښځې ریدي بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي او که رایه ورنه کړي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
ښافا دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
و پوه شومه. ځه نو خرڅه یې که خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې. د تراب خان ښځې ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستی دی.
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به یې هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین. خدای دې تا دعا راته قبولې کړي. پلاره که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی.
پلاره یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم که خدای کامیاب کړم ته به بیا وویني چې څه ډول قانون جوړو.
شاباس بچیا. خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلرونو حال ته هم پکې پام وکړي. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلرونو غم وخوړل شي چې دا ډېر نه شي.
پلاره ته بېغمه اوسه، د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره
او سړی چې خسرګنۍ ډېره نسي.
او کم عقلې چې عقل نه لرې وغږېږي، په اقاربو کې خو مې اول خسرګنۍ راځي.
زخه سعیده
شاباسې زویا، دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. تر وړاندې که دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره هر څه دې چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځایوم. درته نور څه وایي؟
ګوره غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼم ونشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپېړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بی ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي. کنه نوموړی شخص دې د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندې شي.
سمه ده پلاره، دا خو دې ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویریږي او ان د سوري درناوی هم وکړي. پلاره
وازویا، په دې قانون کې دې د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بېغمه اوسه خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دې مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې لکه چې د جارو سره ښه پتنګ شوي.
زویا زړه یې راوچاوه.
مورې غم یې مه کوه، یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
د نر بچیا
سترګي او زړه مته یې